ونه وړاندې کی. ته مشال اړیو د نن ورځې د ناسا ته خبرونه په روسي خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه منه هیلارم چې روغ جوړ به ستې. په دې خبري غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري فاټا اصلاحات او همدارز د پاکستان او افغانستان اړیکې او د دوه هیوادونو د مشرانو څرګندونی او نړیوالو کورنۍ ولسپانو ته کتنه هم کوو او ځینې نړیوال راپورونه هم ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي قبایلو ته به د نورو پاکستانیانو په شان حقونه ورکړل شي. د افغانستان دفاع وزارت د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په مکسیکو کې زلزلې سلګونه کسان وژلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي قبایلو تر هر چا زیات د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې قرباني ورکړي او دوی د اصلاحاتو راوستلو په ترڅ کې د پاکستان د نورو سیمو د خلکو په څیر له حقونو برخمن کول شي. نوموړي دا څرګندونې نن په شبقدر فرنټیر کانسټبلري کلا کې د خبريالانو سره وکړي.
کمیټمنټ ہے چونکہ فاٹا کے عوام نے سب سے زیادہ
فاٹا ولس لټولو زیاته قربانی ور کړی دا چې د ترهګرو په نخو دی وای چې دی باور دی چې د فاٹا اصلاحاتو په نتیجه کې به د فاٹا ولس ټول هغه سہولتونه حاصل شي کوم چې په کراچی، لاهور، کوټه او پیښور کې هر پاکستانی ته حاصل دي.
حاصل ہونګه جو کراچی، لاهور، کوټه، پېښور مې رہنے والے کسی پاکستانی کو حاصل ہے.
احسن اقبال وای په قبایلی سیمو کې د امنیت د خکولو لپاره په پام کې لري چې سرحدي ځواکونو یا فرنټیر کانسټبلري په جدیدو وسلو سمبال کړي. د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي الحاج شاجی ګل د سرحدي او ریاستن چارو د وزیر عبدالقادر بلوچ د تازه سرګندونو په جواب کې ویلي چې حکومت د دوی ټولې غوښتنې اوس هم نه دي منلې. پاکستانی وزیر ویلی په قبایلی سیمو کې رواج اکټ ختموي او یاد سیمې به په 15 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شي. خو شاجی ګل لافریده وای د دوی تر ټولو لوی غوښتنه دا و چې 2013 کال په انتخاباتو کې دي قبایلو ته ونډه ورکړل شي، کومه چې نه ده منل شوې. د الفاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر زرنور افریده بیا وای حکومت وار په ورجمنې خو کوي ولی عملی ګامونه نه پورته کوي. قبایلی استادو د حکومت نه درې غوښتنې کولې. د 2013 کال په انتخاباتو کې د قبایلو ته ونډه ورکړل شي، د های کورټ واک د قبایلی سیمو ته وغځول شي او په فاټا اصلاحاتي راپور کې د 3% ان اف سی اوارد ژمنه دې پوره کړي شي. دوی د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان هم کړی. په سواد کې د جانزیب کالج سلګونو زده کوونکو نن د لاریون په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې استادان او پروفیسران دې مجبور کړي چې په وخت درس ورکولو لپاره ځانونه ورسوي. محصلینو د سیدو شریف نامنګورې پورې لاریون وکړ او په دې موقع یې شعارونه ورکول چې حکومت دې د دوی غم وخوري. د جانزیب کالج زده کوونکي وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې استادانو له درس ورکولو بایکاټ کړی. د کالج پرنسپل شوکت بیگ بیا وایي د زده کوونکو دغه ستونزه به زر هواره شي. د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او د عامه احتساب کمیټې یا پبلک اکاونټ کمیټې مشر عبدالمجید خان اسکزی پرون مشال لړیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې دوی په تیر یو کال کې د بیلابیلو حکومتي محکمو د افسرانو نه 9000 روپۍ وصولي کړې ده.
دا اداره د سرویس کال سپدې صبح کې و. زه د 14 یا د 15 میاشتې د دې چیرمن سویم. نو دوی 9000 روپۍ د پروژ کال په حساب کې جمع کړې دي. دا زموږ د صبې او د ملک تاریخ کې اول وردا سوی ده.
عبدالمجید اسکزی وای دا هغه پیسې دي چې افسرانو د سرکاري خزانې څخه د درغلې په ترڅ کې وړوي. دا نوموړي په وینا د دوی د ګونغړې په درغلې کونکو کې نه دي شامل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر یو شواروس کې د وسلوالو طالبانو د تو سیمه ایزو قماندانانو په ګډون د حقانی شبکې 12 غړي او 9 تنه دایشیان وژل شوي دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه ګډ عملیات د ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، لوګر، غزنی، کندهار او سونور ولایتونو کې ترسره شوې دي. دفاع وزارت وایي په دغه عملیاتو کې 250 تنه وسلوال ټپیان، 2 تنه نور نیول شوي او 100 کیلوګرامه امونیم نایټریټ هم له منځه وړل شوې دي. خو وسلوالو مخالفانو د دغه عملیاتو په تړاو څه نه دی ویلي. په مکسیکو کې یوې سختې زلزلې لږ تر لږه 206 کسان وژلي او د دې هیواد په مرکز کې ډېرې ودانۍ نړولې دي. د دې هیواد د ولسي ژغورنې اداره وایي چې زیاتره کسان مکسیکو سیټي او د سرخار په سوهیل او ختیس کې وژل شوي. د زلزلې زور د ریختر په کچه 0.1 ښودل شوی. زلزلې په مکسیکو سیټي کې چې 40 میلیونه نفوس لري، د مکسیکو د خاروال په وینا سلور سلویخت ودانۍ سختې خرابې کړې چې په کې سکولونه هم شامل دي. د مکسیکو ولسمشر پینانیټو وایي د یو پریوت سکول د ملبې لاندې 40 ماشومان او 2 سړي مړه موندل شوي. دېش نور ماشومان او 8 لوی کسان ورک دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي د ډونالد ټرمپ انتظامیه په هغه صورت کې د ایران او د نړۍ د شپږو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال جوهري تړون ملاتړ کولی شي چې په دې تړون کې بدلونونه راوستل شي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به له دې تړونه بهر شي وویل، د دوی تر ټولو لوی اندېښنه د تړون د پای وخت دی چې تر مخه یې 10 کاله وروسته په 2015 کال کې پر ایران لګول شوي بندیزونه چې پکې د یورانیمو غني کول هم شامل دي ختمیږي. نوموړی وایي دوی په هغه صورت کې دا تړون پاللی شي چې پکې بدلونونه راوستل شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملګرو ملتونو ته په خپلې لومړۍ وینا کې ایران د خونخوار رژیم په نامه یاد کړو. ټرمپ وایي د داسې یو تړون سره تړلې نشي پاتې کېدی چې آخر هم د جوهري پروګرام پر مخ بیولو ته لاره هواروي. بل پلو ایران د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې غندلې. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیان.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 90 پیسې خرڅې کیږي او په 1.6 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 50 پیسې او په 1.6 روپۍ او 95 پیسې. یو پاوند په 1.20 روپۍ او 25 پیسې او په 1.30 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ 56 پیسې خرڅې کیږي او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او 40 پیسې او په 28 روپۍ او 25 پیسې. یو افغان په یو روپۍ 250 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 304 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 10 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال لاړی وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې د قبایلي سیمو آئیني او انتظامی اصلاحاتو تر راتلو وروسته به قبایلي ولس ته ټول بنیادي حقونه ترلاسه شي. بلخوا د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو وزیر وایي قبایلي سیمې به د 15 کالو په موده کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. خود فاټا سیاسي اتحاد مشروای دا تش لوزونه دي.
په دې کې هیڅ اطمینان نشته او مطلب دا دی چې بس دا ثابته شوه چې مسلم لیگ حکومت ته د قبایلي علاوه مسره ډېره غټه دوکه وکړه او ظلم را سره وکړو.
افغان ولسمشر په پاکستان غږ کړی چې ترګرې د لمینځه وړلو په برخه کې ورسره هړخیزه بحث وکړي او د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ روان ملاقاتونو په اړه یو کارپوهي داسې ښکاري چې پاکستان به د امریکا او افغانستان اندېښنې لري کړي.
پاکستان هڅه کوي چې دا ځلې خپل حسن نیت وښيي یا تر یو حده پورې هڅه کوي چې دا مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي.
او د سوات جازیب کالج زده کوونکو د استادانو نشټوالی او غیر حاضری په زده مظاهره کړي.
د مسلسل دوو هفتو د شپې شونه زمون کلاسونه د ولګي درې نه لګي درې لګي دوه نه لګي مسلسل د هر ورځې نه دا چل سٹارټ ټایم موږ کلاسونه والو نور د قشانیا سو سوپر وړونکو ګرځي سو پوټل کې ناشي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لډیو سره اوسې. مشال لډیو ته وګورئ ستاسو دونکو تاسو زموږ پرمونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان کورونو چارو پاکي وزیر حسن اقبال وایي چې د قبایلي سیمو عیني او انتظامی اصلاحاتو تر راتلو وروسته به قبایلي ولس ته ټول بنیادي کونه ترلاسه شي. نوموړي نن په شوقدر فرنټیر کانسټبلري کله کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې قبایلي ولس د ترګرې پرته جګړه کې ډېر قرباني ورکړي او همداراز حکومت چې غواړي چې د هیواد د نورو برخو په څیر بنیادی اسانتیاوي قبایلي ولس ته اهم ورکړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال شانواز ترګزیره کوي.
وفاقی وزیر داخله احسان اقبال ویلی چې د قبایلی سیمو لپاره اصلاحات راتلو وروسته به قبایلی ولس ته هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د پاکستان په نورو برخو کې ولس ته ورکړل شوي. نوموړی دا خبرې نن په شوقدر فرنټیر کانسټبلري قلا کې د 964 ریکروټانو د تربیت مکمل کېدونه پس غونډې او د دوی نه د څوګن پورته کولو وروسته د میډیا سره په خبرو کې کړی دی.
کمیټمنټ ہے چونکہ فاٹا کے عوام نے سب سے زیادہ
دی وای چې د فټا ولس لټولو زیاته قربانی ورکړی دا چې د ترهګرو پنهخو او دا اوس په هغوی فرض دی چې نه یوازې دوی ته سیاسي حقونه ورکړي شي بلکې دوی به د فټا اقتصادي بحالی لپاره هم وسیلی ورکوي. دی وای چې دې باور دی چې د فټا اصلاحاتو په نتیجه کې به د فټا ولس ته ټول هغه سہولتونه حاصل شي کوم چې په کراچي، لاهور، کوټه او پېښور کې هر پاکستانی ته حاصل دي.
کوئٹہ پشاور میں رہنے والے کسی پاکستانی کو حاصل ہے.
دے سوال چی دے چین تگلاری ہم دے پاکستان پا اڑا دے بدلے دو والا خکاری. نو وفاقی وزیر داخلی پا زواب کی ول چی دے چین او پاکستان تعلقات دے تیرو او یو کالون رہا سے دیر خرا روان دے او ہیت سوک دغا تعلقات نشی خرابا ولے.
لہذا چین کی دوستی پر ہمیں فخر ہے کہ جس نے پاکستان کا اس وقت ہاتھ
پکڑا. او دی وای چې د چین په دوستانه مونږ ویاړو ځکه چې چین پاکستان له هغه وخت لاس ور کړی چې څوک پاکستان کې د کاروبار کولو لپاره تیار نه وو. چین نړۍ ته وویل چې هغه پاکستان باندې اعتماد کوي او پاکستان کې شپږ څلوېښت ارب ډالر سرمایه کاری کولو لپاره تیار دي. نو دغه فیصله د پاکستان سیره بدله کړه.
اس ایک فیصله نے دنیا کے سامنے پاکستان کا امیج تبدیل کر دیا.
نوموړي وویل چې هغوی به د فرنټیر کانسټبلري د نور خکولو لپاره د دوی ټول ضرورتونه پوره کوي.
جدید اسلحه او جدید یونیفارم کی فراهمي
دی وای د دوی لپاره د نوي رقم وسلو او نوي رقم یونیفارم ورکولو لپاره هغوی کار کوي او همدا شان د سیول آرمډ فورس یا عوامي وسلبند ځواکونو ته د بولټ پروف ګارډ ورکولو ګامونه هم هغوی اخیستي دي. بولټ
پروف وېکلز فراهم کرنے کے لیے بھی ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں.
رابلل شوی غونډې ته د فرنټیر کانسټبلري کمانډنټ لیاقت علی خان وویل چې تر دې دمه د اف سی 300 او شپږ اویا مشرانو او سپایانو د ترګریز جنگ کې د ژوند قرباني ورکړي ولې د 500 زیات زخمیان شوي هم دي. په غونډه کې د نوي سپایانو نه څوګن واخستل شو او په دغه تربیت کې د ښه کارګردګۍ په بنیاد ځینو ځوانانو ته شیلډونه هم ورکړی شو. شانواز ترګزی، مشهد ریډیو، شوقدر.
فټا اصلاحاتو په موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ د نهي پورز د سنت غونډې ته ویلي چې مرکزي حکومت د رواج اکټ بیرته اخیستلو پریکړه کړې او قبایلي سیمې به د 15 کالو په موده کې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. خو د قبایلي سیمو پارلماني استازي او مشران لا هم مطمئن نه دي او وایي چې له دې وړاندې هم څو وارې دا رنګه لوزونه له دوی سره شوي خو عملی کار لا هم په نظر نه راځي. نور تفصیل له اسلام آباد څخه خبريال محمد عمران کوي.
د سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ د سینټ یادې غونډې ته ویلي چې د 2013 میلادي کال په ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو غړو ته د برخې پلان و خو اوس به 15 کال وروسته دوی ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمائندګي ورکول کیږي د کوم لپاره چې به زمینی ټاکنې کیږي. هغه وویل چې دا وخت په سیمه کې د حالاتو غوښتنه دا ده چې په سمدستي توګه فوج له هغه ځایه ونه وستل شي بلکې په مرحله واره توګه به له قبایلي سیمو د فوج واپسي کیږي. د عبدالقادر بلوچ په دې نوي بیان د قبایلي سیمې خیبر ینسین د قومي اسمبلۍ غړی شاجی ګل افریدی وایي چې دا د خوشحالۍ خبره ده چې وویل شو چیف اپریټینګ افسر به فوجي نوی. حکومت د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه راغواړي خو د دوی لویه غوښتنه په 2013 میلادي کال ټول ټاکنو کې په صوبایي اسمبلۍ کې برخه واکومه چې لا هم نه ده منل شوې. شاجی ګل افریدی له وړاندې د اکتوبر پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی او نوموړی وایي چې تر څو د دوی ټولې غوښتنې نه وي منل شوې هغوی به دا پریکړه بیرته نه اخلي.
درې شیان زموږ مین ورته ټارګیټ دي چې درې کارونه به تاسو ته وکړل نو بیا بل راځو کډی بیا به موږ په 9 اکتوبر راځو. صوبایي اسمبلۍ سپینه او په 2018 کې ممبران راتلل د هیکورټ سپریم کورټ اکسټینشن او CCI میٹنگ NFC اوارڈ چې کومه پیسې مونږه لپاره ریفارمز کې سجیشن ورکړ شوی 3% هغه باندې عمل درآمد.
د الفاټا سیاسي اتحاد مرستیال مشر زرنور افریدی هم دا دریز لري چې حکومت لدی وړاندې هم دا رنگ لوزونه کړي. اوس کده 15 کالو د مودې اول اسلام آباد های کورټ او بیا پیښور های کورټ تر قبایلی سیمو غزول دا ټولې هغه خبرې دي چې د حکومت فیصله مشکوکه کوي.
په دې کې هیڅ اطمینان نشته او مطلب دا چې بس دا ثابته شوه چې مسلم لیگ حکومت ته د قبایلی علاوه مو سره ډېره غټه دوکه وکړه او ډېر غټ دروغ او ډېر غټ ظلم یې را سره وکړو، باوجود دا چې په ټوله دنیا په دا باندې پوه شوه چې دا حق دی. د پاکستان ټول سیاست چې کوم دی، ټول سیاست دانان چې کوم دي، هغه هم په دا باندې پوه شول چې مطلب دا ده چې دا خبره چې ده دا حق ده یو قسم ته، او دا د دغو خلکو حق جوړېږي.
د ذکر ده چې له دې وړاندې د اف سی آر قانون پر ځای د رواج ایکټ په نوم قانون جوړ کړی شوی و، کوم چې د قبایلي سیمو د استازو لخوا رد کړی شو. د سیفران مرکزي وزیر د غونډې ته دا هم ویلي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د ګډېدو موده 15 کاله ده، او د دې مودې پورې به د اسلام آباد های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځول کېږي، خو د صوبې برخه جوړېدو وروسته به د پېښور های کورټ واک غځول کېږي، چې مطلب به دا وي دغه سیمې د صوبې برخې دي. د اسلام آباد های کورټ د غځولو په پریکړه شاجي ګل افریدی وایي چې د دوی د قانون وزارت سره خبرې شوي او ضرب د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو وغځول شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لډیو ته وګورئ. اوریدونکو، پاکستان او امریکا د خبرو اترو لارې په سیمه کې د سولې راوستو او د افغان شخړې د حل پر لارې اتفاق کړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا د خبرې شوې نننۍ خبر پاڼې له مخې تیره ورځ وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په نیویارک کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پین سره ملاقات وکړ او په دوه اړخیزه چارو یې ورسره خبرې اترې وکړې. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال لارې پتن جمع راکوي.
پاکستان او امریکا په سیمه کې امن او د افغانستان د شخړې حل د خبرو اترو د لارې په هوارولو اتفاق کړی دی. د وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د نهې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا نائب صدر مایک پنس ترمنځ ملاقات وشو. دواړو ملکونو ترمنځ د دواړو ښځو معاملات د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق وشو، او د دې مقصد لپاره د امریکا یو پلاوی به د اکتوبر میاشت کې د پاکستان په سفر راځي. د خبر پاڼې په وینا چې خاقان عباسی د امریکا نائب صدر د امریکا د جنوبی ایشیا او افغانستان په اړه د صدر ټرمپ پر پالیسۍ د پاکستان اندېښنو نه خبر کړو. خبر پاڼه وایي چې په دې موقع وزیر اعظم خاقان عباسی ویلي چې پاکستان د هغو کوششونو برخه ده کوم چې په نړیواله توګه د ترهګرۍ پر ضد کیږي، او په دې کې د ټولو زیات زیان پاکستان ته رسېدلی دی. په ملاقات کې دواړو فریقینو په دې هم اتفاق کړی چې د افغانستان شخړې حل به د خبرو اترو د لارې روباسي. له دې وړاندې ملاقات کې نائب صدر مایک پنس ویل چې امریکا پاکستان ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه کې امن او سلامتیا لپاره پاکستان سره اوږدمهاله شریکوالی غواړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا وخت ملګري ملتونو جنرل اسمبلی غونډه کې ګډون لپاره په نیویارک کې دی، او د مختلفو ملکونو اعلی چارواکو سره لیدو کاته هم روان دي. شاهد خاقان عباسی د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د غونډې په موقع د اردن، ترکی، ایران، سریلنکا چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي او په دواړو ښځو معاملاتو یې خبرې کړي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لاړو ته وګستی اهم دی موضوع کې پاتې کیږو چې د پاکستان او افغانستان او امریکا اړیکې، او هم داراز پر دې لکار په هنو سره اهم خبرې لرو. خپل د کې وړا څنګه مخکړه
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 10:00 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 8:00 د پاسه 10:00 بجو.
اردوونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. نوموړي پرون ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته په خپله وینا کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي. د په خبره ځکه د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کېدی. ولسمشر غني د افغانستان او سویل ایشیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ ستاینه هم وکړه. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار مشاسم وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد دی ورسره پر ریاستي کچه کار وکړي. نوموړي تېره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې دوه‌اویایمې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت یو فرصت لري چې له خپلو ګاونډیانو سره د ترهګرۍ د له منځه وړلو او د سخت دریځۍ د کوټلو په اړه خبرې اترې وکړي.
I call upon Pakistan to engage with us on a comprehensive state-to-state dialogue.
زه په پاکستان غږ کوم چې زموږ سره په شریکه د سولې، امنیت او سیمه ییز همکاري په برخه کې د حکومتونو په کچه هر اړخیز بحث ته داخل سي ترڅو سوکالۍ ته لار هواره
کړي.
ولسمشر غنی په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه ده، بلکې یوازې د دې هیواد خاوره کارول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې پر افغان خاوره څه باندې 40 نړیوالې ترهګري ډلې فعالیت کوي، خو د افغانستان راتلونکي ځکه ارزښت لري چې افغانان د ترهګري د ګواښ د له منځه وړلو په کار کې د نړیوالو هڅو په لومړۍ کرښه کې دي. ولسمشر غنی زیاته کړې چې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر روسیې لاندې راوروسته له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پایښت لرونکي شراکت نوې بڼه اخیستې ده. نوموړي د یادې ستراتیژۍ ستاینه وکړه او ویل چې په دې کې د امریکا د توان ټولې لارې چارې رایوځای سوي او دا پیغام ورکوي چې طالبان جګړه نسي ګټلی. نوموړي په خپله وینا کې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کښېږدي. طالبان او د دوی ملاتړي نظامي بریا نسي ترلاسه کولای. افغانان یوازې د سیاسي حل لارې سولې ته رسیدلی سي او زه د هرې کچې پر طالبانو غږ کوم چې په بین الافغاني خبرو اترو کې شامل سي. ولسمشر غنی د خپلې وینا په پیل کې وویل چې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرۍ پیښې 14 کاله وروسته د غیر دولتي عناصرو تشدد د سیاسي تشدد د 15مې لړۍ بڼه خپله کړې ده. نوموړي زیاته کړه موږ باید د ترهګرۍ د ګواښ په وړاندې د یوه متحده ځواک په توګه ودرېږو او دې ګواښ ته داسې اوږدمهالي حل ولرو چې د ترهګرو د اوږدمهالي اجنډا مخه په ونیسو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانان د یوه ملت، یوه دولت او یو ولس په توګه له هغو ننګونو او فرصتونو سره ځان له سره عیاروي چې په یوویشتمه پیړۍ کې ورسره مخامخ دي.
دا احمد شاه زمین چې تاسو ته راپور وړاندې کړو، په راپور کې تاسو د افغان ولسمشر څرګندونې واورېدلې چې هغوی په نیویارک کې کړي دي. همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د ملګرو ملتونو دوه اویایمه عمومي غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوه. په دې کې د ګډون لپاره د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول د نړۍ یو شمېر مشران راغلي دي او په دغه کې ګډون کوي. د غونډې په څنډه کې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ اهم لیدکاته شوي دي. دا چې دا ملاقاتونه به د کابل او اسلام آباد د اړیکو په ښه کولو کې څه مرسته وکړي او که څنګه، په دې اړه مو په کابل او اسلام آباد کې له کارپوهانو سره خبرې کړو. دا راپور مو برابر کړی. دا ملاقاتونه د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلي شوې دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه اباسین بریال وایي له دې ملاقاتونو داسې بریښي چې کېدای شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحال شي. نوموړی وایي ښکاري داسې چې د امریکا په ګډون د نورو نړیوالو قوتونو فشار پاکستان دې ته مجبوره کړې دی چې له خپلې ځمکې افغان طالبان وباسي.
نو د دې وروستیو ملاقاتونو بیانونو څخه داسې ښکاري چې پاکستان هڅه کوي چې دا ځلې خپل حسن نیت وښایي یا تر یو حده پورې هڅه کوي چې دا مسله د ځان په ګټه هم هواره کړي، ځکه چې نور نشي کولای دغه نړیوالو فشارونو په دننه کې خپلې زړې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
که څه هم اباسین بریال وایي چې هغه ته ځینې سرچینو ویلي دي چې پاکستان میشت افغان طالبان له پاکستان د وتلو او په نورو هیوادونو کې ځان ته د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو د سیمه ییزو چارو پوه سمیر سبزی له دې سره اتفاق نه کوي او وایي تر څو چې کابل او اسلام آباد یو داسې جوړجاړي ته نه وي رسېدلي چې خپلې ځمکې باید یو بل پر ضد استعمال ته نه پرېږدي، نو تر هغو پاکستان نه غواړي چې افغان طالبان له خپلې ځمکې وباسي.
په پاکستان باندې همدا فشار ده چې افغان طالبانو حقانی خلاف د اقدامات وکړي. دوی کله کله اقدامات هم کوي، خو داسې نه دي چې داسې پریکړه اقدامات دي وشي تر څو چې افغان حکومت سره دوی یو جوړجاړي ته نه وي رسېدلي. او په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د هند چې کوم خطر د دوی لپاره دی هغوی هغه مسلې حل شوې نه وي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو خلاف یا د حقانی خلاف اقدامات وکړي.
بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي هغوی په یقین سره نشي ویلی چې ګینې په نیویارک کې د پاکستان او افغانستان مشرانو ترمنځ ملاقاتونو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. خو د په خبره د دواړو هیوادونو حکومتونه دې نتیجې ته رسېدلي چې د دوی اړیکې دومره زیاتې خرابې شوې چې ګټه یې وسلوالو ډلو او تاوان یې دوی ته رسي.
د افغانستان تر ټولو لوی غوښتنه دا ده چې پاکستان دې خپل مځکه د دوی پر ضد استعمال ته نه پرېږدي. همداراز غوښتنه بیا د پاکستان ده چې کابل دې د پاکستان پر ضد خپل خاوره کارېدلو ته نه پرېږدي. نو زما په خیال له دې ملاقاتونو سره به څه پرمختګ وسي، ځکه چې دواړه هیوادونه دا ځل سنجیده ښکاري.
د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پسې خرابې شوې. د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټن ځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د ده په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نور د برداشت وړ نه ده. بلخوا پاکستان ویلي چې دوی پر خپله ځمکه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره عملیات ترسره کوي. اوسونکو تاسو په راپور کې واردل چې په نیویارک کې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ ملاقاتونو سره په کابل او اسلام آباد کې کارپوهان څنګه ګوري همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو د وامین نشل ګوند مشر سپندیار ولی خان ویل دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو لوی ستونزه د بے باورۍ ده او دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د یو بل اندېښنې لري کړي. نو موږ تیر ورځ نه وخت له مشال سره د ځانګړي مرکې پر مهال ویل چې چین د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مهم رول لوبولی شي. له نوموړي سره د مشال خبریال خالد خان مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي چې د افغانستان او پاکستان د ترینګلو اړیکو په اړه دوی څه نظر دی. نو نوموړی وایي
افغانستان خو مونږ د قوې چې زیاته مسله چې دا نو دا ربط اعتمادی ده، په کار دادی چې نیغ په نیغه خبره وشي یو بل سره کینی. یوه سیاسي مسله داسې نشته چې په خبرو اترو دې د هغې حل نه وي. پاکستان په کار کې په دې ځان پی کی چې د مترقي افغانستان نه بغیر مترقي پاکستان تصور داسې خوب دی، او افغانستان هم ځان په دې پی کی چې مترقي پاکستان نه بغیر مترقي افغانستان هم نشي راتلی. امن چې راځي یا به په دواړو ملکونو کې راځي یا به یو کېمني. د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلی دی، د افغانستان امن د پاکستان امن سره تړلی دی. نو په کار کې دلته کې کوم قوتونه دي هغه په دغه نقطه ځان پی کی.
چین او امریکا په کیسه کې
سر چین خو زمونږ سټینډ دا دی چې کله کله ماشومان او دا دواړه خپل منځ کې جنگ کوي، نو بیا خو به مشران لکه چې مشران څنګه را ننوځي. خو مونږ دا وایو چې چین دی یوازې مددگار نی، سهولتکار دی نی د خبرو اترو. چین دی چې په هغې خبرو اترو کې کومې وعدې وایي دونه دواړه ملک یو بل سره وکړي، چین دې بیا هغې زامین شي.
تاسو خبر ورکړه چې د پاکستان خارجه او داخله پالیسي ناکامه شوې ده، بیا د سره د پیغور کوشي کوم طرف ته تاسو اشاره
کوئ؟ ما خو تا ته ووی کړه سلور همسایه دي ستا په کلي کې، چېر سلور ستا همسایه یې ګاونډیان یې او درې سره ته په جنګ یې، نو ته کامیاب یې که ته ناکامیاب یې؟ خبره دقه ده، پکار دا دی چې داسې فورن پالیسي جوړه شي چې د څلورو واړو سره مونږ په خندا خوشحالۍ وخت او جوړ دي.
شندیار خان، ستاسو د مرکزي عملې دغه غونډه وشوه، د فاټا والې سره تاسو د سلو کاخدمې
د فاټا خو مونږ بالکل واضح یو چې دا کیله چې را پیرنګیانو والې ده د فاټا او د پښتونخوا ترمنځه، دا کیله ختمول غواړي. وخت راغی چې پکار دادی چې فاټا ته هغه بنیادی حقوق ملو شي کوم چې باقی مانده پاکستان ته دي، او دا هغې صرف یو طریقه ده چې تی صوبې سره ځم کا په صوبۍ اسمبلی کې ورله نمایندګي ورکا، او د های کورټ او د سپریم کورټ اختیارات چې دي دا منتقل کا.
دا و دوامي نشتل ګوند مشر سپندیار ولی خان چې زموږ خبریال خالد خان ورسره د پاکستان افغانستان پر اړیکو فاټا اصلاحاتو خبرې کړې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډېره سخت روانه تیره هر څه
ته یې سره تعلق مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال لډوتا وګورئ ستوردونکو په ځینې بجې شوې له نجیب امیر د خبرو لټې سره.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي قبایلو تر هر چا زیات د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې قربانۍ ورکړي او دوی د اصلاحاتو راوستلو په ترڅ کې د پاکستان د نورو سیمو د خلکو په څیر له حقونو برخمن کولای شي. نوموړي دا څرګندونې نن په شبقدر فرنټیر کانسټبلري کلا کې د خبریالانو سره وکړې. د پاکستان په پارلمان کې د خیبر جنسي استازي الهاج شاجي ګل د سرحدونو ریاستي چارو د وزیر عبدالقادر بلوچ د تازه سرګندونو په جواب کې ویلي د دوی تر ټولو لوی غوښتنه دا وه چې 2013 کال په انتخاباتو کې د قبایلو ته ونډه ورکړل شي، کومه چې نه ده منل شوې. پاکستاني وزیر ویلي په قبایلي سیمو کې رواج اکټ ختموي او یاد سیمې به په 15 کلونو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډې شي. نن په سواد کې د جانزیب کالج سلګونو زده کوونکو د لاریون او مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د استادانو بایکاټ تیزر ختم کړي. دوی وایي دوه اونۍ کېږي چې څوک درس نه ورکوي. د کالج پرنسپل شوکت بیگ وایي د زده کوونکو د غستون زبه زر هواره شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر یو شواروس کې د وسلوالو طالبانو د اتو سیمه ییزو قومندانانو په ګډون د حقانی شبکې 12 غړي او 9 تنه دایشان وژل شوې دي، خو وسلوالو مخالفانو د دغو عملیاتو په تړاو سن دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون فاکس نیوز ته په مرکه کې ویلي د ډونالد ټرمپ انتظامیه په هغه صورت کې د ایران او د نړۍ د شپږو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال جوهري تړون ملاتړ کولی شي چې په دې کې بدلونونه راوستل شي. نوموړی وایي د دوی تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې په 2015 کال کې به دا تړون پای ته رسي او ایران به بیا د یورانیم غني کولو ته آزاد شي. مکسیکو کې یو سخت زلزلې لک تر لګه 206 کسان وژلي او د دې هیواد په مرکز کې ډېری ودانۍ نړولې دي. چارواکي وایي زیاتره کسان په مرکز مکسیکو سیټي کې وژل شوي دي. د زلزلې زور د ریکټر په کچه 1.1 خودل شوی.
اذن خو داونه جی بامل چتا سید خبنو لنډیز وړاندې کو په دین مای کې ساسل پر یو شمیر موضوعات لرو. دا هم اور چې په اسلام آباد کې د امن په موضوع د جوړو فلمونو میلا تر سره شوی. پر دې هم ریپورت لرو. خلمړې سو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره خستی محمد عمران ته وکړي.
د پاکستان انګلیسی ورځپاڼه ډان لیکي چې د قومي اسمبلی حلقه یو سلشلم په ضمني ټاکنو کې دوه انتها خوخو ډلو برخه اخیستې. ملي مسلم لیگ چې د ناقانونه ګرځول شوې لشکر طیبه او لبیک یا رسول الله هغه بریلوی ډله ده چې ممتاز قادری د پانسه پر ضد یې کمپاین چلو. اداریه لیکي که دې ډلو ته په جمهوري عمل کې د برخه اخیستو اجازت ورکول کیږي باید لومړی د دې جاج واخیستلی شي او نتیجې له ولس سره شریکې کړی شي. د قومي اسمبلی حلقه یو سلشلم کې وکتل شو چې دې دواړو ډلو جماعتونه د خپل سیاسي کمپاین لپاره کارول. د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم باید هغه اصول ته بیا کتنه وکړي چې تر مخه جماعتونه مدرسې او د خیر خیګړی مرکزونه د سیاسي مقصدونو لپاره کارول کیږي. جمهوري عمل په خپل سینه کې هر څوک غمی خدا دومره پراختیا هغه چاته اجازه نه ورکوي چې د ملک قانون آئین یا جمهوري عمل ته زیان رسي. د دې وسلوالو ډلو بیرته راګرځولو لپاره یو بشپړه پالیسي ضروری ده، خو د دوی په پټه توګه جمهوري عمل ته راوستل کله هم سم عمل نه دی. جنگ رسپانه لیکي چې د قومي اسمبلی او سینټ د دفاعي چارو د کمیټو سره د خبرو اترو پر مهال د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا دا بیان چې هغه د جمهوریت په پیاوړتیا او د پارلمان په بالادسته یقین لري د ولس او جمهوري طاقتونو لپاره د اطمینان سبب دی. د دې لارې به نړیوال ورورولۍ ته د پاکستان لخوا یو ښه پیغام لاړ شي او د جمهوریت په اړه به د ځینې واکخو لخوا پیدا کړی شوی منفي تاثر به هم ختم شي. څوک چې د چا د ګوتې پورته کولو په انتظار و. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې پر جمهوریت بیا بیا حملې شوي. د فوجي حکومتونو په وخت دا هیواد دوه ځای شوی او یو ټاکل شوی وزیر اعظم ته پانسی ورکل شوی. اخیری فوزی او کمران د افغانستان لاری امریکای ته دا موقع ورکړه چې پاکستان ته ترهګری راوړي. د دې هر څه په پس منظر کې د جمهوریت پیاوړتیا لپاره د جنرال باجوا تلک اراده د داد وړ ده.
سیاست مدارانو ته هم پکار ده چې د خپل کوم عمل نه جمهوریت ته زیان و نه رسي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې د کورنۍ او چارو د مرکزی وزیر احسن اقبال لخوا دا بیان چې د جمعې د منز خطبو لپاره به نصاب تیاریږي، یو بل جګړه رامنځته کولای شي که عالمان د دې له ارزښت او ضرورت نه خبر نه کړل شو. د سعودي عرب په رنګ دلته نظام جوړول ګران دي او نه د حکومت سره دومره وړتیا یا وسایل دي چې هغوی د جماعتونو، امامانو او نور عملې ته سرکاري نوکری ورکړي. ادارې لیکي ځینې جماعتونه به داسې وي چېرته چې به امامان د عالم دین په شرطونو پوره نه خیږي، بل دا چې د خلکو تربیه کولو ضرورت هم دی. هغه خلک چې په ټولنه کې کرکه یا فرقه ییز جذباتو ته وده ورکوي پوهه کول غواړي چې دا عمل یې مناسب نه دی. که د حکومت لخوا په سمه طریقه کومه تګلاره مخې ته راغله نو غوره ده، خو که بله کومه لار خپلول کیږي نو پر دې هر څه د بیا غور او فکر کولو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هیومن رائټس واچ یا د بشر حقوقو د څار اداره لیکي باید د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي قانونو ناسم استعمال د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او خلک دې ته پرېنږ دي چې دغه قانون د شخصي دښمنیو لپاره استعمال کړي. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي د نوي امریکایي ستراتیژۍ تر مخه امریکایي عسکر به په افغانستان کې د لا نورو 14 کلو لپاره ایسار وي. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخندا صدرو.
د بشری حقوقو د سار اداره وای په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په سمه توګه نه استعمالیږي. د جون په 13مه د پنجاب د بهاولپور د تراګری ضد یو عدالت تیمور رضا ته پر دې د مرګ سزا واوروله چې هغه په فیسبوک د مذهب په اړه داسې یو خبره کړې وه چې ځینو خلکو دغه د مذهب د سپکاوي په توګه رپورټ کړه. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون په غلطه د استعمال دغه پیښه سو لومړی او یا نوې خبره نه ده، خو په ټولنیزو رسنیو د یو چا خبره په غلطه توګه مخې ته راوړل او بیا په دغه خبره د قید سزا اورول او یا ورته د مرګ سزا ورکول یوه د اندېښنې خبره ده. په پاکستان کې ډېر چارواکي هم په دې خبره زیات څه نه وایي چې ولې دغه قانون په غلطه د ځینو خلکو خلاف استعمالیږي او یا په ټولنیزو رسنیو د یو څه ویلو له وجې باید یو تن د مرګ او یا د قید له سزا سره مخ نشي. هم د روان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان د هغه وخت کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان دا ویلي وو، څوک چې د مذهب سپکاوی کوي هغه د انسانیت دښمن دی. که څه هم تر اوسه د مذهب د سپکاوي په تور چا ته پانسی نه دا ورکل شوی، خو په دغه جرم کې د پاکستان پینل کوډ د مرګ سزا مقرر کړې ده او اوس هم په دغه تور 19 کسانو ته د مرګ سزا اوربل شوې ده. هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې زیاتره د مذهب د سپکاوي تورونه په مذهبي لګکیو لګېدلي دي او داسې زیاتره پیخې د شخصي دښمنیو او یا د اختلافاتو له وجې هم مخې ته راغلي دي. پاکستان چې تعلیمي شرایط هم کمه ده، په ډیرو ځایونو کې خلک د جدید ټکنالوژۍ د استعمال او پر دغو د خپلو نظرونو د خورېدو په اړه کمه پوهه لري. باید حکومت د مذهب د سپکاوي خلاف په قانون کې ځینې مهم بدلونونه وکړي او د دغې قانون دایره کار ډیجیټل وینا او یا خبرو ته ونه غځوي. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي امریکایي عسکر به په افغانستان کې د لانو شپاړسو کلونو پورې پاتې شي. د سپینې ماڼۍ د موجوده ستراتیژۍ تر مخه امریکا غواړي د دغه جنگ ځپلې هیواد سره خپلې مرستې جاری وساتي. د امریکایي عسکرو یو پخوانی مشر ریټایر جنرال جان ایلن وای د دې دا مطلب هم نه دی چې ګینې دوی په افغانستان کې د بیلات سره مخ دي، او هغه زیاتوي امریکایي عسکر په افغانستان کې حالات قابو کولی شي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد نه په مرحله وار توګه د عسکرو د راویستو پلان لرلو، او موجوده ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکایي عسکرو د افغانستانه د وتلو نیټه نه دا ورکړې. جنرال ایلن وای د دې دا مطلب هم دی چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې د دغه فیصلې یو ښه نتیجه مخې ته راشي. نیشنل انټرست دا هم لیکي د امریکایي عسکرو په امنیتي حالاتو کنټرول به افغانانو ته دا ګټه ورکړي چې دوی په افغانستان کې حکومت مضبوط کړي او دغه هیواد اقتصادي پرمختګ وکړي. جنرال ایلن وای دوی داسې په کوسوو او سینای کې هم تر اوږدې مودې پورې پاتې شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لاړو ته وګورئ. د امریکا د بنو چارو وزیر وایي د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ په 2015 کال کې د شوي اټومي تړون په لړ کې د امریکا ملاتړ ترلاسه کولو لپاره باید په یاد تړون کې بدلون وشي. ریکس ټیلرسن وایي امریکا د یاد اټومي تړون د هغه شقونو یا مادو په اړه اندېښمن ده د کومې موده چې لس کاله پس پوره کیږي. پړه د مشالډو د خبر مرکزی څانګې راپور اورو. د امریکا د بنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي تړون لړ کې د امریکا ملاتړ ترلاسه کولو لپاره باید په دې تړون کې بدلون وشي. د ریکس ټیلرسن د خبرو داسې بریښي که چیرې په دغه اټومي تړون کې بدلون ونه شي نو کېدای شي چې امریکا له دې تړونه ووځي. پرون دا وخت له فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا د بنو چارو وزیر وویل چې دوی د تهران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون د هغو شقونو یا مادو په اړه اندېښمن دي کوم چې د یورانیم غنی کولو په څیر د ایران نور اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې یې پر ایران لګیدلي بندیزونه نرموي. د اټومي تړون د دې شقونو موده تر لسو کالو پورې ده چې په 2025 کال کې به ختمیږي. ریکس ټیلرسن پرون ناوخته له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل چې په اټومي تړون کې یاد شقونه ښکاره نیمګړتیاوې دي. د ده په خبره دا تړون کافي سخت نه دی او له دې سره د ایران اټومي پروګرام پوره نه ورو کیږي. ریکس ټیلرسن دا خبره تکرار کړه چې په دې تړون کې به بدلون ضروري وي. د ده په خبره د تړون هغه شقونه چې یوازې تر لسو کالو پورې یعنې تر 2025 پورې به فعال وي او بیا به ختمیږي سمه خبره نه ده. د امریکا د بنو چارو وزیر دا څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه بعد اکتوبر تر 15 پورې دا فیصله کوي چې آیا ایران د اټومي تړون شرایط پوره کوي او که څنګه. همداراز که چیرې دوی پر دې نتیجه ورسیږي چې ایران دغه شرایط نه پوره کوي نو بیا به له امریکایي کانګرس سره 16 ورځې وي چې دارنګ په ایران د هغه بندیزونو لګولو یا نه لګولو په اړه پریکړه وکړي کوم چې د اټومي تړون له وجې ترې لرې شوي دي. د امریکا د بنو چارو وزیر وویل هغوی په دې لړ کې د هغو اروپایي هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هم هڅه کوي چې د تهران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ شوی دغه تړون یې لاسلیک کړی. نوموړی وایي اتحادي هیوادونه به یې ایران دې ته تشویقوي چې د اټومي تړون په هغو شقونو ورسره خبرې شروع کړي کوم چې به لس کاله پس ختمیږي. ټیلرسن وایي دوی خپلو اتحادیانو ته اړتیا لري چې ایران دې ته مجبوره کړي چې د یاد اټومي تړون بیا له سره کتنه وشي. بلخوا د فرانس ولسمشر هم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې له خپلو امریکایي او ایراني سیالانو سره د اټومي تړون پر هغو شقونو خبرې کړي د کومو موده چې په 2025 کال کې ختمیږي. مشال لري ته وګورئ چې د کو ټایم ورسپانې په یو مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې. ورسپانې کې په اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه تګلار اعلان کړه او پر پاکستان یې د وسلوالو د ملاتړ تورونه ولګول. که څه هم پاکستان له دغو تورونو انکار کوي خو د مجلې په فکر د پاکستان لخوا په رسمي ډول د وسلوالو مرسته پرېښودلو په صورت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه پاتې کېدای شي. د مجلې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ که تعلقات ښه نه وي نو ګټه یې چین ته رسیږي. دا چې څنګه د مقالې مهمې برخې له ملي هم زیاته اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د سړې جګړې په وخت په افغانستان کې د شوروي پوځ خلاف د امریکا لپاره د پاکستان مرسته مهمه وه. ورځپاڼه لیکي هغه وخت د پاکستان استخباراتي ادارې له امریکا او سعودي عربه د دې مقصد لپاره کافي فنډونه واخیستل. ورځپاڼه د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي چې د امریکا طرف ته د پاکستان غیر دوستانه رویه د ټرمپ تر دورې مخکې هم وه. ورځپاڼه لیکي په 2011 کال کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا په اپټاباد کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن خلاف کاروایی د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري څرګند کړه. بیا 13 میاشت د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه خپله تګلاره اعلان کړه او په پاکستان یې غږ وکړ چې د وسلوالو له ملاتړ دې لاس واخلي. پاکستان دغه تورونه رد کړل او ویل چې په کار ده د ترهګریزې جګړه کې د پاکستاني ولس ته قربانو درناوی وشي. ورځپاڼه لیکي د ټرمپ لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات ساړه دي او ورسره د اړیکو د پرې کولو شروعات پیل کړې دي. ورځپاڼه وایي چې په هغه صورت دغه پروسه ځنډېدې شي که پاکستان په رسمي ډول د هغو وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي چې په پاکستان کې موجود دي لکه پاکستاني او افغان طالبان، حقاني شبکه، جیش محمد او لشکر طیبه. ټایمز ورځپاڼه لیکي که پاکستان د امریکا ائتلافي هیواد پاتې نه شو نو ګټه به چین ته ورسیږي. بیجینګ ور له مخه تر امریکا مخکې دی او پاکستان ته وسله برآمد کوي. د دې ترڅنګ چین د اسلام آباد لپاره اته ابدوزې جوړوي. د دې سربیره د یوې پټۍ یو سړک پروژې لاندې تر 30 بلیون پاونډ زیاتې پیسې په سړکونو، ریلګاډو او بنیادي ډانچا لګول پیل شوې دي. رسپانه د دې لګښتونو مقصد مالی او سیاسي طاقت حاصلول بولي. د رسپانه په خبره همدغه وجه ده چې چین د اقتصادي لارو په استعمال اسلام آباد دې ته تیاروي چې نور دې د ترهګرو په نازای نه جوړیږي. رسپانه لیکي که چین په دې معامله له امریکا سره یو ځای شي نو په پاکستان فشار اچول کېدی شي چې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي. دا هغه تورونه دي چې پاکستان په بیا بیا رد کړي دي.
نو ملیحه میزاده چې تاسو ته د ټایم د رسپانه مقاله وړاندې کوله. اوریدونکو، د بخښنې نړیوالې ادارې د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو شورا ته ویلي چې د برما په راخین ریاست کې د روهنجا مسلمانانو پر ضد تشدد په اړه د اندېښنې څرګندې کړې او د لکه له یادې شورا غوښتي چې د حقایقو معلومولو ډلې ته دې په یاده سیمه کې د معلوماتو راغونډولو کار وسپاري. پړی نور تفصیل لمنور شاورو.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو شورا ته ویلي چې د برما په راکاین ریاست کې د تشدد لړۍ دوام لري. یادې ادارې ویلي چې د اگست د میاشتې په 15مه نیټه په راکاین ریاست کې په پوځي پوستو د وسلوالو بریدونو وروسته چې د برما پوځ کوم عملیات شروع کړي، په هغه کې یې د روهنجیا مسلمانانو خلاف ناقانونه او له حده وتلې تشدد کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل د انساني حقوقو شورا ته ویلي دوی په برما کې د وژنو، خلکو لا درک کولو او کورونو سوځولو ګڼ شمېر پیښې ریکارډ کړي دي. یاد اداره وایي چې دوی د روهینجیا مسلمانانو د وسلوالو ډلو لخوا د تشدد پیښې هم ریکارډ کوي. د امنیسټي انټرنیشنل د وینا تر مخه د برما د پوز لخوا د دې وروستیو عملیاتو له وجې له 300,000 زیات روهینجیا مسلمانان بنگلاديش ته په تښتېدلو مجبور شوي دي. یاد اداره لیکي چې تیر کال هم په دغه ډول عملیاتو کې تقریبا 80,000 روهینجیا مسلمانان بنگلاديش ته اوختي وو، چې تر اوسه په مجموعي توګه خو شا 15,000 روهینجیا مسلمانان له خپل سیمو په تیښته مجبور شوي دي. دا راز د دې تښتیدونکو خلکو د مخې نیولو لپاره د برما پوز د بنگلاديش سره په پوله ماینونه خښ کړي چې په نتیجه کې یې تر اوسه یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. امنیسټي انټرنیشنل یادې شورا ته ویلي چې دوی د ټول عمل ته د روهینجیا مسلمانانو د نسل کشۍ په سترګه ګوري او دا نظر لري چې د برما پوز په جنگي جرمونو کې ککړ دی او د انساني حقونو خلاف ورزي کوي. نو ځکه یاده اداره د ملګرو ملتونو د انساني حقونو په شورا ټینګار کوي چې دې لړکې دې د حقایقو معلومولو د نړیوالې ډلې سره مرسته وکړي او دوی ته د برما په راکاین سیمه کې د معلوماتو راغونډولو لپاره موقع ورکړي چې دا راز د دې لوی انساني علمي وجوهات په ډاګه شي او د تشدد روان لړۍ مخنیوي وشي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. سرزمینکو د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په کمی اسمبلی کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي چودنی صالح خان ویلي دي چې د بریکس سازمان د اعلامیې په اړه دی د پاکستان له سفیرانو پوښتنه وشي. نوموړی وایي چې د پاکستان په اړه چې کومه اعلامیه د بریکس سازمان خبره کړې وه نو په هغه کې پاکستان ځینې تورونه لګول شوي وو. د خبره باید چې د پاکستان سفیرانو دغې په اړه له وړاندې دوی ته معلومات ورکړی وي. همدا چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه څرګندونو په اړه د پاکستان د بېلابېلو سیاسي ګوندونو غړي څه نظر لري د رابع اکرم خان په دې راپور کې.
د شورو په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی ته د پاکستان پخوانی داخله وزیر او په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند غړي چودر نثار علي خان وینا و چې په چین کې د بریکس سازمان د اعلامیې لپاره هند د یو کال راسې کوشش کولو. دوه ویل ښکاري داسې چې سفارتي چارواکي له دې نه خبره وو.
زمونږ یو داسې ملګري هیواد کې دا غونډه وشوه چې هغوی موږ سره هر سیز شریکوي، خو موږ اوده پاتې شو او زمونږ سفارتکار هم اوده پاتې شو. موږ ته هیڅ معلومات را نغلل. دا ښه خبره ده چې وزیر اعظم ټول سفیران راوبلل او غونډه یې وکړه. نو چې کله داسې یو کار وشي نو د هغې احتساب هم په کار دی او یوازې د غونډو پورې دا معامله محدودېدل نه دي په کار.
د پاکستان پخوانی داخله وزیر دا خبرې د روانې میاشت په 3 نیټه په چین کې د بریکس سازمان د غونډې په تناظر کې کړي چې پکې په پاکستان کې وسلوال تنظیمونو د لشکر طیبه او د جیش محمد غندنه شوې وه. د پاکستان د وزیر اعظم او خارجه وزیر په بیان هم تنقید کړی و. د بریکس سازمان غونډې په 3 میاشت په 5 تاریخ پاکستان یو پرائیویټ ټلویزیون سره مرکه کې خارجه وزیر خواجه سیف د ملک داخلي معاملې په سمولو ټینګار کړی وو. د ملک داخلي معاملات په سمولو د پاکستان سیاسي ګوندونه سره نظر لري. د لړکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار وایي چې د وزیر اعظم او د خارجه وزیر لخوا بیان د وخت ضرورت دی. د په وینا د افسوس وړ خبره دا ده چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو متفقه شل نکاتي ایجنډا لرلو باوجود نافذ نه کړی شوه.
ګاونډیانو سره هم تعلقات هغه رنګ نه دي چې څنګه پکار دي، او د چین سره دغه تعلقات وو چې په هغې باندې مونږ مطلع املا تړله. هغه هم چې کوم دی نو په بریکس کې خپل اظهار وکړو، د روس له طرف نه هغې هم په خپل اظهار وکړو. نو تاسو خپله اندازه لګوئ چې مونږ که کور ټیک نه کړو نو بیا به مونږ په خپله ځان څنګه محفوظ ساتو، او د دنیا په نظر کې به چې کوم دی نو مونږ څنګه مطلب دی چې لکه ټیک ثابتېږو.
د پاکستان پیپلز ګونغړی او پخوانی د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کای راوی چې دا خبره په خپل ځای سم ده چې اوس هم داسې شایان شته چې دا غیر سمولو ضرورت دی، خو که دا خبره د ملک خارجه وزیر او وزیر اعظم کوي نو دا غي معنی به بل څه خسته کیږي.
دنیا آلریډی پاکستان کې اوپر نظر رکھے بیٹھی ہے، شک کر رہی ہے، الزام لگا رہی ہے،
تنڑے نظر لوڑان دے پر پاکستان دے شک پہ کئی تورن پہ ہم لگئی، اور دہاغ تورن دا جواب کولو بغیر کموگ آواز دا وایو چی دا کور سمولو ضرورت تے دے مطلب دا شو چی مونگی منو کم چی مونگ لپارا خطرناک کی دیشی. دا پاکستان طرح گرے پر زد کوششون سیوا شوی دی، خدا جنگ زمونگ لجو سے غٹ تے. د پاکستان نیت د دې پر ضد د جنگ کولو دی. د وزیر اعظم او د خارجه وزیر خبرې د قومي جذباتو او مفاداتو عکاسی نه کوي.
خارجه دونوں کی جو گفتگو ہے وہ قومی جذبات کی اور قومی مفادات کی عکاس نہیں ہے.
په دې ورستو کې داخله وزیر احسن اقبال هم ویلي وو چې د خارجه وزیر او وزیر اعظم د بیان پس زه هم دا وایم چې موږ له خپل کور سمول وي او موږ خپل کور سمولو ته نږدې یو.
رابی اکرم خان راپور تاسو ته. اوریدونکو د پاکستان دان وسپانې په یو اداره کې لیکلي د پاکستان په سیاست کې د خلاصي ګوندونو یو وار بیا راپورته کېدو خبرونه مخ ته راغلي دي، کوم چې د ریاست او ټولنې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ کلیټي برخې لانی سچمل اورو.
ډان وسپانا په یوه اداریه کې لیکي د پاکستان په سیاست کې د خلاصي ګوندونو یو وار بیا راپورته کېدل د ریاست او ټولنې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ان ای او سلشل حلقې په انتخاباتو کې دوه نوو ګوندونو 11% رایې وګټلې. دا دواړه ګوندونه چې په تیرو عامو انتخاباتو کې برخه نه درلوده بېلابېل نظریات لري. رسپانه لیکي په دې کې یو ګوند د بریلوي فرقې سره اړه لرونکي لبیک یا رسول الله دی چې د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری د پانسي کولو له وجې د مسلم لیگ نون ګوند حکومت پر ضد کمپاین کاو. یو بل نوی ګوند ملي مسلم لیگ دی چې د لشکری طیبه او جماعت الدعوه لوړپوړو کسانو جوړ کړی وو او د حافظ سعید نصریه پر مخ وړي. اداریه لیکي ملي مسلم لیگ ګوند د ان ای او سلشل حلقې په انتخاباتو کې د ځینو وجوهاتو له کبله په رسمي توګه برخه نشو اغستې، خو د دې ګوند امیدوارانو خپل انتخاباتي کمپاین د آزادو هغې په څیر کو، او د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دې ګامونو پورته کولو جوګه نه وو چې د ملي مسلم لیگ له ځینو غیرقانوني ډلو سره د اړیکو ساتلو خبرې برسېره کړي. د روزپاڼې په خبره د دوو سخت دریځه ډلو انتخاباتي مهمونه به د راتلونکي کال عامو انتخاباتو لپاره یوه بده خبره وي. ډان روزپاڼې لیکي که چېرته ریاستي ادارې دغو وسلوالو ډلو په کامی بهیر کې په شاملولو کې دلچسپي لري چې د پاکستان ریاست پر ضد به وسله نه راوچتوي، نو باید جمهوري ادارو ته دا باور ورکړل شي چې د دې ډلو شاملول ګټور او جمهوري دي. د اداریې په وینا کچرته د ملي مسلم لیگ په څیر ډلو ته په جمهوري عمل کې د شاملېدو اجازه ورکول کیږي، نو باید په امروزه توګه سارنه وکړل شي او بیا ولس ته څرګنده کړل شي. داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې لبیک یا رسول الله او ملي مسلم لیگ ډلو د انتخاباتي کمپاین لپاره په هلکا ان ای او سلشل کې جماعتونه کارولي دي. ادارې لیکي باید د پاکستان انتخاباتي کمیشن د داسې فعالیتونو په برخه کې خپل واک ته کتنه وکړي او ځایي حکومتي ادارې په امروزه توګه د سیاسي فعالیتونو لپاره استعمالیدونکي جماعتونه، مدرسې او ټولنیز فلاحي مرکزونه وڅاري چې دا شان د پرتشدد نظریو سخت دریځې د ودې مخنیوي یقیني کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اډو ده وګه سرودونکو د سوات جانزیب کالج زده کوونکو په خپل کالج کې د استادانو د کموالی او غیر حاضری پر ضد مظاهره کړې چې تفصیلي زموږ خبريال نیاز احمد خان را کوي.
د سوات ضلع د ټول نه لوی تعلیمي ادارې جانزیب کالج په سلګونو زده کوونکو د سیدو شریفنا تر مینګوره پورې د کلاسونو نه اغستو او استادانو نشوالو په ضد سخته احتجاجي مظاهره کړې. وروسته زده کوونکو د مینګورې نشاد چوک د ټریفک لپاره بند کړو او د حکومت په ضد یې نارې ولګولې. مظاهره کې شریک یو زده کوونکی ثاقب وایي،
د مسلسل دوو هفتو د تیرې شو نه زمونږ کلاسونه دوه لګي درې نه لګي درې لګي دوه نه لګي مسلسل د هرې ورځې نه دا چل سټارټ دی. مونږ دوه کلاسونه والو نور د قشان ناشو، څوک په روډونو کې ګرځي، څوک په هوټلو کې ناشي، څوک یو طرف ته ځي، څوک بلته راغلی. مونږ تعلیم لیو، زمونږ دا مطلب زمونږ د فیوچر پلانینګ دی چې مونږ به تعلیم حاصلو، سب جوړیږو.
نور زده کوونکي هم وایي چې د استادانو او حکومت ترمنځ شخړه ده، ولې دوی پکې متاثره کیږي.
زمان هم دی احسان الله او زه ماڼۍ اوسېدونکی یم. زمونږ مسله داسې ده چې دوه درې ورځې وشو زمونږ کلاسونه نه کیږي او مونږ په خپله د ماڼۍ نه راغلي یو، دلته کې هاسټل کې پاتې کیږو. زمونږ هاسټل کې چې کوم پاتې کیږو نو د دې لپاره خرچ څه لګي، د هغې لپاره زمونږ مور او پلار چې کوم دي نو هغه زمونږ لپاره په سعودي کې په یو ځای کې او بل ځای کې سختیانې تېرې، هغو باډیانې چې کوم یې چې کوم پټونه صحیح هغه زمونږ لپاره تور شي، زمونږ لپاره ډېر سختیانې تېرې، د دې وجې لپاره تېرې چې دوی ښه سبق ووایي.
سویل نوم دی جی، او په جانجیب کالج کې په سیکنډ ایئر کې په میډیکل سیکشن کې جی. دا لکه نو چې په جانجیب کالج باندې ډېر فخر محسوس کوم چې رستورانټ نو خپل حق ته پوس کوي. زمونږ لپاره نه څوک سیاسي مشر نه په سلا کې راغلی نه سوبل څوک چې دا خبرې کوي چې موږ لوټ راغی. زمونږ د تعلیم دوه څوک ته پوس کوي زمونږ د کالج کالجونه چې اوس پرایټ کیږي. مالدار سړی خو په اسپیس کوي، په اکسیشر کوي، په بل کالج کوي، غریب سړی بسی چل کوي.
په جانجیب کالج کې د زده کوونکو ستونزو په اړه مو چې کله د کالج پرنسپل شوکت بیا څخه پوښتنه وکړه نو دوی وویل چې صرف دوه ورځو نه استادان لږ کم دي او دوی په دغه لړ کې د تعلیم محکمې مشرانو سره تماس نیولی او زر تر زره به دغه ستونزه حل کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال لډیو ته غوږ استرودونکو له سوات زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د ایشیا امن فلم میلې په نومو دروازنی دستوره چې نن ماخام به پای ته رسیږي، پکې د ایشیا په بیلابیلو هیوادونو کې جوړ شو لنډ فلمونه د نندارې لپاره کېښودل شوي دي. د دې ترڅنګ په میله کې بیلابیل سټالونه هم لګول شوي دي. تفصیل زموږ خبریال احمدالله راکوي.
په پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کې د دې درې ورځنۍ میلې یوې تابعیا کوونکي ازا خان مشال ریډیو ته وویل چې د ایشیا پیس فلم فیسټیوال د لارې نړۍ ته دا ښودل دي چې پاکستان یو پرمن هیواد دی او په نړۍ کې چې د دې کوم مخ ښودل کیږي. د نوموړي وینا وا،
ہمارا جو مین موټو ہے اس کے لیے دیٹ از ٹو پروموٹ پیس.
زموږ د دې میلې مقصد امن ته وده ورکول، همغږي پیدا کول او د مختلفو ځایونو کلتور مخته راوستل دي. په دې میلې کې د دیرشو نه تر څلوېښتو پورې ملکونو نه خلک راغلي دي. په دې میله کې چې څومره هم فلم جوړوونکو خپل فلمونه موږ ته راکړي نو په ټولو کې د امن خبره شوې ده. او لکه څنګه چې زموږ په دې سیمه کې د امن وضع دومره ښه نه ده نو دې میلې د لارې دا پیغام ورکړی شوی چې موږ ټولو لپاره د امن لپاره را یو ځای کېدل وي او په ګډه سره به کار کوو.
په میله کې د عام اولس لپاره د فلمونو نندارې سره سره بیلابیل سټالونه هم لګولې شوي چې پکې څادرونه، جامې، کالي پتري او د کور د ضرورت بیلابیل سامانونه کېښودل شوي. د پینډۍ سره تعلق لرونکي نګت بتول چې د زنانو د کالو ترو سټال یې لګولې، مشال ریډیو ته وویل چې انتظامیه ترې د سټال لپاره 15,000 روپۍ اخستی خو په تیرو دوه ورځو کې دومره کالی نه دي خرڅ کړي چې خپل خرچه ترې پوره کړي.
فلم فیسټیوال تھا جی، لوگ آئیں گے.
په دې غرض مې سټال و لګو چې فلم فیسټیوال دی نو خلک به ورته راځي او موږ به کې 100 روپۍ وګټو. خو انتظامیه دومره ښه انتظامات نه دي کړي او نه یې ورله په لویه پیمانه مشورتیا کړې ده نو دا وجه ده چې کاروبار خو نه شو.
په دستوره کې د افغانستان، ترکی او سویلي کوریا په شمول د ایشیا د بیلابیلو هیوادونو نه ځوانان او پیغلې فلم جوړونکي ګډون کوي او د دوی د جوړ کړی شوی لنډ فلمونو موضوع امن ده چې پکې په زیاتره فلمونو کې په شام، جاپان او افغانستان کې شوي جنگونو نه ځپل شوي ماشومان او په هغوی اغیز ښودل شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لړیو ته غوږ سرودونکو درې منټه کم شپږ بجې شوي. د مشال لړیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو وروستۍ شېبې ته رارسېدل یو له نجیب عامر وروستۍ لنډ خبرونه.
د نن ورځې وروستۍ مهم خبرونه، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال وایي قبایلو تر هر چا زیات د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې قربانۍ ورکړې او دوی د اصلاحاتو راوستلو په ترڅ کې د پاکستان د نورو سیمو د خلکو په څیر له حقونو برخمن کولی شي. نوموړي دا څرګندونې نن په شبقدر فرنټیر کانسټبلري کلا کې د خبریالانو سره کړې. د پاکستان په پارلمان کې د خیبر جنسي استازي الحاج شاجی ګل د سرحدونو او ریاستي چارو د وزیر عبدالقادر بلوچ د تازه سرګندونو په جواب کې ویلي د دوی تر ټولو لویه غوښتنه دا وه چې 2013 کال په انتخاباتو کې د قبایلو ته ونډه ورکړل شي، کومه چې نه ده منل شوې. پاکستاني وزیر ویلي په قبایلي سیمو کې رواج اکټ ختموي او یا د سیمې باب په 15 کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډ شي. نن په سوات کې د جانزیب کالج سلګونو زده کوونکو د لاریون او مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د استادانو بایکاټ ته زر ختم کړي. دوی وایي دوه اونۍ کېږي چې څوک درس نه ورکوي. د کالج پرنسپل شوکت بیگ وایي د زده کوونکو دغه ستونزه به زر هواره شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر یو شواروز کې د وسلوالو طالبانو د اتو سیمه ییزو قوماندانانو په ګډون د حقانی شبکې 12 غړي او 9 تنه د ایشان وژل شوی دي، خو وسلوالو مخالفانو د دغو عملیاتو په تړاو څه نه دی ویلي. مکسیکو کې یوې سختې زلزلې لږ تر لږه 206 کسان وژلي او د دې هیواد په مرکز کې ډېرې ودانۍ نړولې دي. چارواکي وایي زیاتره کسان په مرکز مکسیکو سیټي کې وژل شوي. د زلزلې زور 1.1 ښودل شوی.
اردن کو همدې سره د مشال لري د نن ورځې نه ساته خبرونه پای تر سیږي. پر همدې چپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو وار بیا زموږ خبرونه پیلېږي. ترغه پوری د لا پامان.